سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي تاسې اوس د ازادي رادیو نه زموږ هک څلور ساعت اوریدل شي د مخام لشبګو د سهار تر شپګو په منځني څپه د لشبګ نه وی او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو په لندو څپونه نس یو شو 15 متره مګاریدل شي خبرونه په خبرونو پیلو د راپورونو له مخې نن په کابل کې دوی چاودنې شوې دي. لومړۍ چاودنه سهار وختي د خیرخانې مینې ابو مسلم خراساني جومات ته نږدې وشوه. د دې چاودنې په نتیجه کې د مرګ شوبلو او تاوانونو په اړه څه نه دی ویل شوی. دویمه چاودنه ماسپښین په دشتو برچی سیمه کې شوې ده. تر اوسه پورې د دې چاودنې چې ویل کېږي له درې بجو وروسته شوې جزئیات نه دي څرګند. طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې د دې اونۍ د شنبې په ورځ په دشتو برچی کې په یو کاسټر موټر کې د چاودنې په چې کې درې تنه ووژل شول او لسګونه نور ژوبل شول. د دې برید مسؤلیت داعش سختري زیټلې په غاړه واخیست. یوې نسبتا زورورې زلزلې چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ګڼې سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې پر اساس د دې زلزلې چې د افغانستان د غرمې په 11:55 وشوه شدت یې د رختر په 6.4 و. خو رویټرز خبري اژانس د اروپا د مدیترانې د زلزله پیژندنې د مرکز پر اساس د دې زلزلې شدت د رختر په 6.2 ښودلی دی. زلزلې ټکانونه په پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او هندوستان کې هم احساس شوې دي. د زلزلې مرکز د بدخشان ولایت له مرکز فیض آباد څخه 8 کیلومتر لرې تر ځمکې 208 کیلومتر لاندې خودل شوې دي. اورمه ورځ هم په بدخشان کې زلزلې احساس شوې وه چې شدت یې نننۍ تور ته بلل شوی و. د آسیا پیسفیک لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام پر اساس افغانان په خورا سختو شرایطو کې ژوند کوي او په تیرو دوو کلونو کې وضعیت لا پسې خراب شوی دی. د دغه پروګرام د سیمه ییز دفتر سلاکارې میرمن ویګانا راجا په نیویارک د ملګرو ملتونو په دفتر کې د جرمني د مرستندویو ټولنو له غړو سره په کتنه کې وویل د 2020 کال لاګست وروسته د افغانانو وضعیت په څرګند ډول خراب شوی دی. د دې په وینا اوس 50% افغانان د ورځې تر $1 لږ لری او د طالبانو له لوري پر خزو بندیزونو د افغانستان اقتصاد ته له 600 میلیونو تر 1 میلیارد ډالرو پورې زیان راولای دی. د پاکستان د نکرارۍ او په دوام کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د پاکستان د عوامو انتخاباتو پر دوو کاندیدانو وسلوال بریدونه شوي دي چې په پایله کې د یو کاندید په ګډون درې تنه وژل شوي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې په دې بریدونو کې یو کاندید ټپي شوی هم دی. د پولیسو په وینا د چهارشنبه په ورځ نامعلومو وسلوالو د شمالي وزیرستان د میرانشاه په تپي کلي کې د پختونخوا ایالتي جرګې ته پر کاندید ملک کلیم الله ډزې وکړې چې له کبله یې ملک کلیم الله او د هغه دوه ملګری وژل شول. له بلې خوا د بلوچستان په تربت سیمه کې د دغه ایالت پر یو پخوانی وزیر اسلم بلدی چې په انتخاباتو کې کاندید دی ډزې وشوه. په نتیجه کې نوموړی ټپي شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان وکړ چې د غزې د دایمي نیولو او د فلسطینیانو د شړلو اراده نه لري. نتنیاهو د خبره یو ورځ مخکې له دې وکړ چې هاګ کې نړیواله محکمه په غزې کې د نسل وژنې په تور غور پیل کړی دی. نتنیاهو د چهارشنبه په شپه په یو ویډیو کې په انګلیسي ژبه وویل غواړي څو خبرې روښانه کړي. اسرائیل د غزې د دایمي نیواک او د وګړو د شړلو نیت نه لري. ده هم ویلي چې اسرائیل به د حماس د له منځه وړلو او د غملو د خلاصون لپاره غزه پر یوې غیر پوزي سیمه بدله کړي. او بل خبر دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه په سور سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د حوثي وسلوالو د حملو د پای ته رسیدو لپاره د جاپان او امریکا لورې وړاندې شوې پریکړې لیک تصویب کړ. په دغه پریکړې لیک کې د ایران له ملاتړ له برخمنو حوثیانو څخه وغوښتل شوې چې په سور سمندرګي کې بریدونه سملاسي ودروي. امنیت شورا همدارنګه له دې ډلې غوښتل چې د ګلکسي لیډر تجارتي بیړۍ خوشې کړي. دا بیړۍ چې خوند یو اسرائیلي سوداګر دی د جاپان تر مدیریت لاندې و او د روسانو لولوري د نومبر په شلمه له 15 عملی سره وتختول شو. امنیت شورا د روسي لولوري د ځینو تعدیلاتو وړاندیز چې پریکړلې کې کمزوري کوه منفی رای ورکړه. د د ملګرو ملتونو پراختیا اداره ان ډی پی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 15% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د دې ادارې په راپور کې راغلي دي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو له 600 میلیونو تر $1 میلیارد پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان راولی. تفصیل همین هیواد نورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یا یو این ډی پی وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته 50% افغانان د ورځې تر $1 په کم لګښت ژوند کوي. د ادارې د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خراب شوی چې تر ډېره یې ښځې اغېزمنې کړې دي. په راپور کې راغلي دي چې په ښځو د طالبانو محدودیتونو له $600 میلیونه تر $1 میلیارد پورې د افغانستان اقتصاد ته زیان اړولی. د یو این ډی پی د موندنو پر بنسټ له 2000 کال راهیسې د افغانستان کورنۍ ناخالص تولید یا جی ډی پی 90% راښکته شوی. په راپور کې وړاندې ویل شوي چې په افغانستان کې د پراختیایي پروژو ملاتړ کوونکو هم خپلې مرستې ډېرې کمې کړې دي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې د طالبانو لخوا په ښځو د تحمیل شویو محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو او د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله د اغېزمنو ښځو لپاره د ښځو په محوریت د پروګرامونو د عملي کېدو غوښتنې هم کړې. د سازمان همداشان له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې د افغان ښځو له مبارزو ملاتړ وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې راپور ردوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې اوس د پخوا په پرتله وضعیت ښه شوی، د افغانیو ارزښت لوړ شوی، تورم ټیټ شوی او کارونه هم زیات شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
غلطه دی، هغه څوک دا محاسبه کوي چې افغانستان کې غواړي د پرمختګونه پیکا وکړي او نو په مقابل کې تبلیغات او پروپاګاندا کوي. موږ ان شاء الله متوجه شو ټول د ناخوالې به ان شاء الله حل کړي، خو اقتصادي مشکلات داسې افغانان عاید ډېر نه لري. دا د افغانستان د څلوېښت کلونو غمیزه او ستونزه ده.
په ورته وخت کې ځینې هغه افغانان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي دندې له لاسه ورکړي او نور کارونه هم نه ورته پیدا کیږي چې د خپل کور لګښتونه پرې پوره کړي. د دوی له ډلې محمد ولی وایي د بیکاری له امله مجبور شوی چې خپل ورځنی لګښت ډیر کم کړي.
تاسو باور وکړئ زه په 5 میاشتو کې خپلو بچو ته ما 1 کیلو میوه تر اوسه پورې نه دی راوړی. یعنی ډیر حالات خراب دی، بیخي اقتصاد مو 80 پر تر غورځېدلی دی.
د رویا په نوم یو میرمن هم چې په تېر جمهوري حکومت کې دنده کوله اوس طالبانو له دندې ګوښه کړې وایي اقتصادي وضعیت د پخوا په پرتله خراب شوی او د لاسنیوي څوک هم نه لري.
زما څلور ماشومان دي، خاوند مې هم یو کال مخکې د ناروغۍ له امله مړ شو. اقتصادي وضعیت مو د پخوا په پرتله ډېر خراب دی. یوه بې سرپرسته مور مې ده، یوه خور او یو 45 کلن ورور لرم چې هغوی هم مرسته نشي راسره کولی. په ډېر سخت حالاتو کې یو.
تر دې مخکې هم ګډو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د اقتصادي او بشري ناورینونو په اړه راپورونه خپاره کړي چې مهم عوامل یې د نړیوالو مرستو کمیدل، د طالبانو محدودیتونه او ورځ تر بلې ډېرېدونکې بیکاري ښودل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا هم په روانه اونۍ کې ویلي وو چې په 2024 میلادي کال کې به شاوخوا 63.1 میلیونه افغانان د خپلې بقا لپاره بشري مرستو ته اړ وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي دا کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له نورو برخو سربیره د دغه هیواد قضایي سیستم هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دی. دوی د دې ستونزو لامل په محاکمو کې د مسلکي کسانو لرې کول او پر ځای د طالبانو مقرریدل یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د کوم یو قضیه حل کړی چې دغه سړی په خپل ښځه ظلم کوي، وایي یو جوړې کولی شي طلاق واخلي. په دې وخت کې ښځه خپل میراث غوښتی شي، مکتبه کې قضیه د کومه شي چې دلته پیسې لګوي؟ قضیه څوک دی؟
د کابل ښار یوه اوسیدونکې ده چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي. دا زیاتوي چې د یوې کورنۍ موضوع لپاره محکمې ته تللې وه، خو ادعا کوي چې له داسې کسانو سره مخ شوې چې په پاڼه یې لاسلیک نه شوی کولی. د میرمنې ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د طالبان حکومت خانی مسلکی کسان په کورونو کې نیولی، لکه د دې ماما دا وایي هغه اوس لیلامي خرڅوي.
ډاکټر او ماستری سره برابرته لا پیجی سره راتله بیا به تاسو وظیفه وکنه او وی دکانه مون پکري اندازه ما ماما درود بسي سلام وال درود بسي اما پیګی لیلامي فروشي کې ویلې دومره تحصیل وکړه نه نه ستاسو دولت کې هغه لیلامي فروشي کې وخت کسان